په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده او وایي د انتخاباتو برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د سکاټ میلر د انتخابېدو هرکلی کوي او همدارنګه به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن په منځ کې لري. دوستانو ستړي مشي ز اجملند او زمانور همکاران مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر دراتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن د چین له صدراعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر دراتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندیښنه څرګنده کړې او وایي چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. پیری مایدون له آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې بهیر په مخه کې تر ټولو لوی ننګون امنیت دی. د ویل دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان. هغه کارونه چې باید وسي په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي او دا وضعیت باید ډیر ژر بدل شي. ښاغلی مایدون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پراخو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځینې نور کارونه هم باید وکړي. د ویل چې د امنیت ترڅنګ نور فکتورونه هم شته چې باید ورته پام وسي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړه خبرونه خپاره شوي چې د دې ولسوالۍ په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون ماخوستن 12 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. خو د 209 شاهین قلي اردو مویاند محمد حنیف رضایی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو پوستو د سقوط خبره ردوي او همداراز یې داسې وویل. دی وایي هلته د ملي اردو دوه پوستې وې خو یوې سقوط کړې دي. درې د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. دا خبره چې وسلوالو ټانکونه له ځان سره وړي دي درواغ ده. دوه ټانکونه و چې له سقوط سوي پوستې څخه امنیتي ځواکونو شپږ ټپیان د ګل تپي نظامي اډې ته انتقال کړل. د ښاغلي رضای په وینا دغو نښتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 8 کسان یې ټپیان سوي دي. د ویل چې سیمې ته د مرستې لپاره نوي ځواکونه لیږل سوي دي او په لومړي نمبر ګلزاد پوسته کې جګړه دوام لري. همداراز له غور ولایت څخه په راغلي خبر کې اورو چې د دغه ولایت په منګو او سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یوه مهم قومندان لومړي د مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د غور د امنیه قومندانۍ د وایند اقبال نظامی په وینا په ټپیانو کې د غور، فاریاب، سرپل او بادغیس لپاره د طالبانو د څلورمې جپې قومندان عبدالهادي هم شامل دی. په دغو نښتو کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې اورو چې د سرپل ولایت د سوزمه قلعه ولسوالۍ پر چکاب او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حملې کړې. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو نښتو کې دوه ولسي پاتونوال وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي او درې طالبان وژل سوي دي. ښاغلی رضایی وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه تنه ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا د یاد مرکز یو ساتونکی او یوه ښځینه کارکوونکی ټپیان دي. د امنیه قومندانۍ ویاند روح الله منصوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د غزنی له لومړۍ امنیتي حوزې سره اړوند په مغلان کلي کې وسوه. د ده په وینا د مغلان د هغې ښځینه لیسې څنګ ته په یوه کور کې ځای پر ځای سوی ماین چاودلی چې پکښې د نوملیکنې مرکز و.
غزنی ښار د اولې امنیتي حوزې په ساحه کې د مغلانو په نوم یو د نجونو لیسه هم دلته شتون لري. همدې لیسې ته څیرمه په یو کور کې مقناطیسي کنټرولي مین جای شوی و.
ښاغلی منصوري وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ماین چا پر ځای کړی و. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو بهراني خبرونه. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټونو نتیجه شي هغه بک توغندای چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د ماليزیا الوتکه وشتلې و د روسیې د 350 الوتکو زد توغندي له غونډ څخه و. ګډ پلټونکی ټیم یا ټی آی جی د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکراین له چارواکو جوړ دی. دوی دا اعلان نن په هالند کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. ایم ایچ اولس د 2014 کال په جولای میاشت کې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې وشتل سوه چې پکښې ټول سپاره 298 کسان وژل سول. روسیا د ایم ایچ اولس د وشتلو تورونه ردوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل په پیکینګ کې د چین له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې د ایران د موافقې په اړه داسې وویل. دا وایي که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي، ځینې اروپایي شرکتونه به له ایرانه وتلو ته اړ سي. په دې سره به په سیمه کې د چیني شرکتونو په ګډون نورو ته ځای تش سي. زه پوهیږم دا د چین د ګټو خبره ده او زه د دوی پر ځای خبرې نه کوم، خو زموږ ګډې ګټې دا دي چې له ایران سره اټومي موافقه جاري وساتو. مرکل له بشري حقونو نیولې تر ساینس او ټکنالوژي پورې پر دوامداره سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل سوې ده مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې د امریکا او روسیې ته هم تللی وه. او د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو ډومین یا ساحه نیولی دی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلې. د هیکرانو یوې ډلې یې کنترول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي. د دغه وزارت په وینا ډېر احتمال شته چې دا انټرنیټي حمله په اوکراین کې سوې وای. د عدلیه وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دغه اقدام هدف دا و چې د یوې داسې خطرناکې حملې مخه ونیسي چې شاید د 500,000 اغېزمنو سویو کمپیوټرونو له طریقه هیکرانو لوی انټرنیټي حملې کړې وای او مهم معلومات یې غلا کړي وای. د اوکراین امنیتي ادارې پرون سهار خبرداری ورکړی و چې د لوړې کچې انټرنیټي حملې احتمال شته. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ویلي چې د دا ډول حملو د اغېز راکمولو لپاره یې مهم اقدامات کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو د رپورټونو هرکلی کړی دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه لا هم د ایران د نوي اتومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره ډېر واټن لري. همدارنګه به د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه ولرو. او که وخت وو د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام به هم خپور کړو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو په روانې پروسې اندېښنه ښیي او وایي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایډون د پنجشنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیت یوه ستونزه وي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د انتخاباتو روانه پروسه نامنیو تر ډیره پڅه کړې، خو په دې پروسې کې د خلکو ګډون په ډیریدو دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوری ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یوه ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وای بد امنیتی وضعیت هم د دغه پروسې پر وړاندې اندیښنې راپورته کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپایي ټولنه په مالی او تخنیکي برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندیښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې 28 نېټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې راهیسې ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس په راکمېدو دي. درای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ورځ تر بلې ډیریږي. په لومړي دویم او بیا دریم پړاو کې چې موږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو، د دې ډلې باز موږ د امنیتي بنسټونو د راپورونو له مخې 948 مرکزونه تړلي وي، ځکه چې هلته ناامني ده.
د
افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم د اروپایي ټولنې اندېښنې تاییدوي. وایي په دې وروستیو کې د دغه پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندرۍ هم اضافه شوې دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو و موریدل چې د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودلې ده، ویل هم ډېرې هڅې باید وشي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې روانه پروسه نامنیو ډېره پڅه کړې، خو په دې پروسه کې د خلکو ګډون په ډېرېدو دی. د اندېښنې څومره پرځای دي په ځانګړې توګه د سبتنام یا د خلکو د نوملیکنې په برخه کې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی را سره په تماس کې دی. احمدزی صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دغه اندېښنه چې د خلکو د نوملیکنې پروسه ورو ده او همدارنګه د شنبې په ورځ ټاکل شوي د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه هم پیل شي، د دې دواړو پروسو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا واقعا ستونزې پکې شته دی او تر دې بهتره کیدای شي؟
سلامت اوسئ وروره، چې موږ ته بلنه راکړله. زه غواړم چې اول تفصیلا بحث د سفتنام د پروسې په اړه باندې وکړم. هغه په داسې چې د داسې یو لویې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید یو څو عمده کارونه د کمیسیون لخوا نه سوي وای چې متاسفانه نه دي سوي. چې تاسو وګورئ، د آګاهیامه پروګرام نشتون، د ډیټا سنټر نه فعالېدل تر اوسه فورې، او همداسې د کال سنټر نه فعالېدل. دغه هغه عمده او د دې نه علاوه نور باید دغسې تخنیکي مواردو ته توجه سوې وای چې متاسفانه د کمیسیون لخوا نه وه سوې. هدف د خلکو نه ګډون په سفتنام په پروسه کې چې ډېر کم حساب سوی ده. تر اوسه تاسو وګورئ څه کم څلوېښت ورځې وخت تېر شوی ده، او تر اوسه پورې 2,015,000 یا 26,000 سفتنام سوی ده، چې دا هغه سفتنام ده چې تر اوسه پورې تثبیت سوی نه ده. یعنی خام ارقام دي، او کله چې ډیټا سنټر تر اوسه پورې فعال نه وي، دغه هغه وخت کې مونږ ته دقیق ارقام ویلی شو چې کله دغه سفتنام چې تر اوسه پورې سوی وي سوی ده، او دغه باید په ډیټا انسی کې په ډیټا سنټر کې ډیټا انسی کې درج شي. هغې نه وروسته مونږ هغې ته دقیق ارقام ویلی شو. په دې کې امکان لري چې 15% تر 15% تر 40% پورې تفاوت راځي. یعنی دغه ارقام چې کمیسیون لخوا اعلان شوي دي، دغه امکان لري چې کم وکړي.
احمد زی صاحب، د تاسو فکر باندې ستونزه په څه کې وه چې خلکو په سبتنام کې هغه څه چې په کار و برخه نه ده اخیستي؟
اولین کله چې دغه برنامه پلانینګ په صحیح توګه سره نه ده سوی، یعنی تخنیکي اړخونه ته باید کمیسیون فکر کړی وای په هغه کې اولین تاسو وګورئ چې دغه یو نوی پروسه په افغانستان کې شروع کیږي، د واجب شرایط لیست جوړول د قانون مطابق، د دې نه مخکې باید درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې باید آگاهیامه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شوی وای. یو دویم ستونزې دا ده چې د تذکرو ریاست باید په ټول افغانستان کې د دې پروسې د شروع کېدو نه مخکې باید پنځه شپږ میاشتې په ټول افغانستان کې کاغذي تذکرې توزیع کړې وای، چې بدبختانه دا کار ولې نه ده سوی. تاسو وګورئ چې ستونزې امنیتي ستونزې هم په موږ باید په دې سترګې پټې نه کړو، ځکه امنیتي ستونزې هم شته. دویم تاسو وګورئ چې دغه ارکان تر اوسه پورې تاسو پوهیږئ چې دیرش پنځه دیرش ولسوالیو ته تر اوسه پورې چې په ولسوالیو کې سبتینام پروسه شروع شوې ده، تر اوسه پورې د سبتینام مواد نه دي انتقال شوي.
احمد زه صاحب دیمنګ وخت په کمیدو دی، دا راته وایي چې دا د اروپایي ټولنې سفیر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. څه په کار دي په مجموعي توګه په بیلابیلو برخو کې تاسو هلته کار کړی چې بالاخره د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي؟ تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لرئ، څه کیدلی شي؟
تاسو وګورئ د سفتینام د کاندیدانو د سفتینام د پروسې نه مخکې باید درې کارونه وشي. اولین دا ټول هغه ارکان چې واجد شرایط خلک رجستر شوي دي د کمیسیون لخوا، هغه باید په ډیټا سنټر کې ډیټا انټری شي، او د هغې نه وروسته باید واجد شرایط لیست جوړ شي یا ووټر لیست، د هغې نه وروسته باید نوملیکنه شروع شي. د هغې مثلا د ډیټا سنټر کې تر اوسه پورې د کمیسیون ډیټا سنټر فعال کړی نه ده، غیر فعال ده، او کله چې هغه یو کاندید چې زر کسانو نوملار یا حمایوي لیست د ځان سره کمیسیون ته وړي، نو کمیسیون سره هغه ډیټا نشته چې هغه شناسایی یا ویریفیکیشن د هغو زرو کسانو اشخاصو د ملاتړي هغه وکړي، دا ویریفیکیشن وکړي یا تفتیش وکړي. نو د دې په اساس باندې خبر دا وه چې اول ټول ارکام ځای په ځای په ډیټا سنټر کې انټری شوي وای، د هغې نه وروسته واجد شرایط لیست جوړ شوی وای، د هغې نه وروسته باید نوملیکنه شوی وای، ځکه چې نوملیکنه خورا دغه د کاندیدانو دغه زر کسه حمایوي لیست تر څو چې په کمیسیون کې ډیټا موجوده نه وي، څنګه کمیسیون کولی شي چې هغه شناسایی وکړي؟ دا یو چالش ده او د افغانستان خلکو
ته ډیره زیاته مننه. کورم ودان احمد زیسب، دوستانو، نجیب الله احمد زی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پوخانه رئیس و چې د نوملیکنې په پروسه خپل نظر څرګندوه، او همدارنګه په دې برخه کې پر شتو ستونزو غږېده. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان قومي اسمبلی نن د قبایلي سیمو په اړه په یو پریکړه کې دا سیمې د خیبر پختونخوا د یوې برخې په توګه د ګرځېدو قانوني مساوبه تصویب کړه. زما همکار احمد شاه اعظمي چې د مشل راډیو نه راغلی، هغه دا موضوع تعقیب کړی ده، هم د وسره سره په سټوډیو کې دی. احمد شاه، ستړی مشي خبرونې ته، دا راته ووایه چې دغه مصوبه چې نن تصویب شوې ده د پاکستان په پارلمان کې یا په ولسي جرګه کې، د دې په قانوني اړخ باندې کړه ته ووایه چې څومره ده د قانون له مخې د عملي کېدو وړ ده، او څه جزئیات کړه ته ووایه.
او ډیر مننه ان صاحب. د پاکستان قومي اسمبلی یا د افغانستان کې عام اصطلاح ورته ولسي جرګې دا قانوني مسوده نن وړاندې کړل، ولسي جرګې ته وړاندې سو، حکومت وړاندې کړل، او په دې کې دا و چې فاټا یا قبایلی سیمې دا باید د خیبر پښتونخوا صوبې یا ایالت برخې وګرځول سي. پر دې باندې د تیرو دوه کلونو راهیسې کار شروع، حکومت یو پلاوی ټاکلی و، هغه د ټولو اوو قبایلي ایجنسیو یا اوو قبایلي سیمو سفرونه وکړل، هلته د خلکو سره خبرې وکړلې چې په دې سیمه کې قانوني اصلاحات راولي. په هغه کې اصلاحاتو کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې په فاټا کې یا په قبایلي سیمو کې یو قانون و د اف سی آر په نامه فرنټیر کرایمز ریګولیشن. دا په 1901 کال کې جوړ شوی و. هغه وخت انګریز واکمنانو جوړ کړی و چې هغه د پاکستان د آئین د اساسي قانون یا د نور قانونو تر واک لاندې نه راتلی. نو دا قانوني مسوده یې وړاندې کړله چې ولسی جرګې تصویب کړله. خو د دې وروسته به د پاکستان سنا ته ځي. سنا به یې تصویب کوي. د سنا د تصویب وروسته به د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی هم د دې تصویب ورکي. بیا به ولسمشر پر دې باندې لاسلیک کوي. د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به په 2 کلنه موده کې به بیا دغه ورو ورو دغه پروسه شروع کیږي او ټولې قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا برخه ګرځي. خو په دې کې ځینې دوه یعنی ګټې او تاوانونه دواړه دي. مخالفین دا وایي چې فاټا یو از خپلواک سیمه وه، باید ټول پښتنه سوی وای، د ولس څخه پښتنه سوی وای، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډله چلته باید ټول پښتنه سوی وای، د خلکو څخه پښتنه سوی وای، یا دا ځان له یو ایالت جوړ سوی وای. او دوم نظر بیا دا دی چې نه، دا باید د پاکستان برخه وګرځي، ځکه چې کم حقونه یا کم مسؤلیتونه د پاکستان عام ولس لري، د پاکستان د نور څلور ایالتونو خلک لري، هغه باید د فاټا ولس یا د قبایلي سیمو خلک هم ولري. خو دلته د پاکستان پولیسي جرګه کې دم ګړی 322 چوکۍ دي چې په هغه کې 12 چوکۍ د قبایلي سیمو وي. نو په دې سره به یو دا وسی چې د قبایلي سیمو چوکۍ به تر څه حد کمې سي، او د پاکستان په سنا کې یو سلسلور چوکۍ وي، او دغه یو سلسلور چوکۍ هر ایالت برابر ورکړل سوی، یعنی شل چوکۍ ورکړل سوی، هغه سلور اته چوکۍ بیا د فاټا وي. نو د فاټا په سنا کې به نمائندګي یا استازیتوب بشپړ لمنځه ولاړ سي، ځکه چې کچیر د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي نو یوازې به بیا د شل چوکۍ په سنا کې ولري. نو د فاټا د سنا چوکۍ به د منځه ولاړ سي، او د قومي اسمبلی یا د ولسی جرګې چوکۍ به هم لږ کمی سي.
کوم ګوندونه موافق و یا دغه پروسه دی؟ کوم ګوندونو دی خوخه پروسه و چې ورته کمپاین کوو؟
پروسه خو په بنیادی توګه باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت چې په واک دی دوی فایل کړي و، او دغه ورسته بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند دی، او دغه ورسته دوهم د اپوزیشن لوی ګوند پاکستان تحریک انصاف چې د عمران خان په مشرۍ کار کوي، دوی د دې پروسې ملاتړ کړی و، او ورسره ځین نور ګوندونه هم کړی و. خو د فاټا منتخب ولسی استازي چې پولیسي جرګه کې دي، د 12 استازي، په دې 12 استازو کې یوازې دروغړو د دې سره موافق و چې باید فاټا یا قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل سي. نور 9 کسان مخالف و. خو به هر حال د پاکستان د اساسي قانون لمخي چې کله دوی یو قانوني مسوده منځوري یا تصویبوي، نو د 322 چوکیو سره باید 228 کسان رائے ورکي. نو نن چې کله رائے وکړول سو، زیات ځینې غړي خو موجود نه و په اسمبلی کې، 229 رائے مثبت وکړول سو، او 11 رائے په مخالفت کې سو، او غو نور کسان موجود نه و. دا قانوني مسوده داسې ویل سو چې د یوې رائے په د پاک د سره منصور سو تصویب سو.
ډیر زیاته مننه احمد شاه زمي و چې د پاکستان د قومي اسمبلی لا هغه پریکړه خبر کوچی د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه یو مسوده تصویب کړی ده.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نور چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. آزادۍ رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د څخه د هغه رپورټونو هرکلی کوي چې وایي یو بل امریکایی قومندان سکات میلر به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شي. بلخوا د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون یو شمیر غړي په اوسنیو شرایطو او روانو انتخاباتو په درشل کې د ناتو د قومندان بدلون مناسب نه بولي. اکرام الله اکرام نور حال راکړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال اسکات میلر د ټاکل کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت دغه پریکړې هرکلی کوي او دا یو ګټور ګام بولي. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش که هم د افرادو تغییر او تبدیل یو عادي چاره بولي، خو ښاغلی میلر یو با تجربه شخص ګڼي وایي چې د افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې به ګټور ثابت شي.
تر هغه ځایه پورې چې مونږ د دغه نوي قومندان تجربه لیدلې، دی ډیر ښه با تجربه شخصیت دی او کولای شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په ډیر ښه توګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابرېږي په ډیر ښه توګه مونږ سره لاس په کار شي.
د امریکایي چارواکو له قوله په یو تازه راپور کې ویل شوي چې جنرال میلر د دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري کوله. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی میلر چې یو عملیاتي روزل شوی سرتیری دی، له تیرو 12 کلونو راهیسې نهم قومندان دی چې د افغانستان د جګړې مشري کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر د مخه تر دې په افغانستان، عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې ترسره کړي او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې شهرت لري. نوموړي د امریکا د ډیلټا فورس ځواکونو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا دفاع وزارت لا تر دې دمه د سکاټ میلر مقرري رسمي نه دی اعلان کړی، خو یو شمیر امریکایي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان نیکلسن له تیرو 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کوله. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي وای د افغانستان اوسنیو جنگي حالاتو او راتلونکو روانو انتخاباتو ته په پام سره خای ښاغلی میلر ډیر ګټور ثابت نشي. د دغه کمیسیون غړی خالد پښتون:
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال میلر وس راځي تر یو حده پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازه سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال میلر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخاباتو مخته لرو او کالم ډیر خراب کال شروع شوی دی. زموږ پسترلني عملیات اوس هم ادامه لري، نو په همدې اساس زه فکر کوم چې اجا کل که نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان
خو د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان ونه شو کولای چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي، او په خبرې له همدې عمله امریکا دغه هیواد ته د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. جنرال میلر په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل کیږي چې دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي بهرنیو سرتیرو لاستولو سره سره لا هم د وسلوالو طالبانو د حملو شدت نه دی کم شوی او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پیچلې کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو لا هم د ایران د اټومي تړون په برخه کې د جوړجاړي لپاره خپل کډیر واټن لري. دا خبره داسې مهال شوې چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له اروپایي هیوادونو غوښت چې له ایران سره د امریکا د یو نوي تړون په اړه غوښتنې رد کړي. فرایواز ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم د ایران د اټومي تړون په اړه د جوړجاړي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ترمنځ ډیر واټن دی. های کوماس د مې پر 23 نیټه له خپل امریکایي ساري مایک پامپیو سره تر 15 دقیقې خبرو اترو وروسته په واشنگټن کې خبري اعلانو ته ویل:
لویز،
فکر کوم موږ تاسو اوس هم د جوړجاړي لپاره ډیر واټن په منځ کې لرو. موږ او د امریکا متحده ایالاتو کاملا بیل لارې غوره کړې دي. هغه څه چې موږ له فرانسې او برېټانیا سره توافق پرې کړی هغه لارې دي چې په اروپا کې به یې
تعقیبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مې پر 23 خبرداري ورکړې و چې که ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود نکړي، د بالستیک توغندوی پروګرام ونه دروي او په سوریه او یمن کې مداخله پای ته ونه رسوي، نو امریکا به پر ایران د تاریخ تر ټولو سخت بندیزونه ولګوي. بل خو د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتو غوښتنې رد کړي او وایي اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی باید د یو نوي تړون په اړه له واشنگټن سره بحثونه رد کړي. آیت الله علی خامنه‌ای په وی اعلامیه کې ویلي چې اروپایي هیوادونه باید د امریکا له لوري پر ایران د نوي بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز خبرداری ورکړ چې که اروپایي هیوادونه د هغه غوښتنه ونه مني، ایران به د یورانیمو د بډاینې پروسه له سره پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون له مخې د ایران د یورانیمو د بډاینې پروګرام درول سوی دی، څو د دغه هیواد لخوا د اټومي وسلې جوړولو د پرمختګ خطر کم سي. د خامنه‌ای په اعلامیه کې د دې لپاره چې ایران د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې سي و غوښتنې مطرح سوي دي چې یوه یې له ایران سره د اروپایي بانکونو د سوداګرۍ خوندیتوب دی. آیت الله علی خامنه‌ای دغه راز ویلي اوس چې ولسمشر ټرمپ په ډېر اسانۍ له دغه تړون ووت، ایران به بیا له متحده ایالاتو سره مذاکره ونه کړي.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر د راتلونکو انتخاباتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. د ویل چې دا بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی روان، هغه کارونه چې باید وسی په اوسنۍ بڼه د منلو وړ نه دي. د غور ولایت په منګ سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي محمد په ګډون 19 طالبان وژل شوي دي. په غزنی ښار کې د انتخاباتو د نوملیکنې مرکز ته څیرمه چاودنې دوه کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې د دغه هیواد قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره د یو ځای کولو لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات راوستل. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلټونو نتیجه ښیي هغه بک توغندی چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د ملیزیا الوتکه ویشتلې وه، د روسیې د 350 الوتکو ضد توغندي له غونډ څخه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او د امریکا د عدلیه وزارت وای پر انټرنیټ یو ډومین نیولې چې د روسیې د پاوز له استخباراتو سره تړلې، د هکرانو یوې ډلې کنټرول درلود او غوښتل یې یو لوی انټرنیټي حمله وکړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. وسم خان محمد سین لسو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنی هنداره د افغانستان د والیبال د ملي ټیم ووبي شغړو تنن د استوګنې اپارتمانونه ورکړل شو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې وویل د افغانستان خلک د خپل ورزشکارانو ملاتړ کوي او حکومت هم هڅه کوي چې لازم امکانات ورته برابر کړي. د دغو اپارتمانونو د ورکړې فرمان په 2013 میلادي کال کې د وخت د جمهور رئیس لخوا ورکړل شوی. دغه اپارتمانونه د کابل ښار د اماراتو په ښارګوټي کې پراته دي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي د دغه اقدام خوښ دي او وایي چې دا شان اقدامات د ورزشکاران د لا هڅونې لامل کیږي. په هرات ښار کې د رمضاني تورنامنټ په نامه د والیبال سیالۍ روانې دي. په دغه تورنامنټ کې د والیبال 12 ټیمونه شامل دي. د هرات د والیبال د فدراسیون مرستیال عبدالاحد همتی نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د روژې د میاشتې له لومړۍ نه پیل شوي په درې ګروپونو کې سیالۍ ترسره کوي. د ښاغلي همتی په خبره د والیبال دغه سیالۍ به د روژې د میاشتې تر 20 پورې دوام وکړي. او په هندوستان کې د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې تیره شپه د کلکتې کرکټ ټیم د راجستان ټیم ته ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ د کلکتې ټیم وکړ چې د وو لوبغاړو په سوځېدو یې په 20 اوورونو کې مقابل ټیم ته 120 هدف وټاکه. د راجستان ټیم په 20 اوورونو کې یوازې 130 منډې جوړې کړې او سیالۍ بایللې. په پام کې ده چې سبا د کلکتې د کرکټ ټیم د حیدرآباد له ټیم سره لوبه وکړي. د دغه سیالۍ ګټونکی ټیم به په وروستي دور کې د چنای سوپر کینګز له ټیم سره سیالي وکړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو خبرونه په مسلسله توګه اوریدل شي.
د امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤول ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شادی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو، تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نکړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یا ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ او تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخلې دی نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خلاص داسې خالی لاړ نه شي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل د حج موده دلته تیروي د مرکز اصلاح کې، کولی شي چې خپل درسونه هم ووایي، د معارف په نصاب کې شامل واوسي او هر کله چې دوی بیرته خوشي کیږي له حج څخه بیا موږ بیا هم هغه مکتبونو سره یې په تماس کیږو چې دا ماشوم بیرته هلته ځای په ځای شي.
تاسو ویل چې دوی دلته د اصلاح په مرکز کې د ښوونې او روزنې لپاره دوی ته زمینه برابروي، څومره ډاډه یې چې دغه کوم څه چې دوی ته ور زده کوي دوی زده کوي او دا دوی ته ګټور ثابتېدلی سي؟
په ځانګړي ډول موږ په پروژه کې دغه تفریحي یا خلاقیت په برخو کې چې موږ کوم خدمات هلته ارائه کوو یا صنفونه لرو لکه رسامي لکه خطاطي لکه انګریزي ژبه لکه کمپیوټر، یعنی زموږ دغه کیفیت یا دغه معیار چې موږ ارائه کوو تر دولت یا تر نور عام سیستمونو څخه لږ جګ ده او دا معمولا ماشومان خوښوي. هلته مثلا که زه وایم چې زه هم د اوس یو انځور نشم ایستلی د یو انسان، هغه هلته ماشومان که تاسو وګورئ ښه صحیح هم یو انځور په خپل لاس هغوی کولی شي چې وباسي یا یو ښه خطاطي وکړي او هم په کمپیوټر، په دې چې هغوی ته موږ دغه ذهنیت ورکړی ده چې تاسو چې دلته یاست کوښښ وکړئ چې دغه کوم موده چې تاسو دلته تیروئ د بیرته ښه کیدو لپاره تاسو کار وکړئ، د بیرته د یو نورمال ژوند ستنېدو لپاره تاسو کار وکړئ. نو دغه مورال چې موږ د هغوی لوړه کړی ده هلته هغوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس هغوی ته ډېر مفید تمامیږي.
دا خو تاسو له ماشومانو سره مرسته کوئ چې دوی یو څه زده کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته وګرځي، که اوس د کورنیو په هکله راته ووایئ، په تېره بیا مور پلار دوی سره تاسې څه مرسته کولی سئ تر څو یو مهارت زده کړه یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي؟
هر ماشوم چې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي، زه ورته خطا وایم، په دې چې زموږ ډېری ماشومان اصلا نه پوهیږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې. خو کوم هر خطا چې دوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو د یو سرتیری ورته وایو یا بېتوجهي یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده. نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړوو یو دوسیه جوړوو، زموږ یو اصلي برخه هم دا ده چې د هغوی کورنۍ سره په تماس کیږو، اول د هغوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي، بیا د هغوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو ماشوم هم اوس نرمال جوان که یو تام هم دیر رو سر نرمال چلن وکه ضرور نده چه خپل ماشوم همیشه تحقیر که یا همیشه بدی خبری ورتا وکه اوس خو یو کار ده شوایده. نو دغه د مور و پلار مهارت چدی ډیر مهم دی په دې چې اصلي محیط هم دغه د یو ماشوم لپاره کله چې دوی حج تمامیږي دوی بیرته ستنیږي خپل کورونو کې. نو که دغه محیط ورته امن جوړ نشي که دا محیط ورته سالم جوړ نشي ډیر شونی ده چې دا ماشوم بیرته په ډیر زر کم وخت بیرته هماغه جرم و جنایات و هماغه خطاګانې چې پخوا کړی ده بیرته هماغه حالت راشي.
هغه ماشومان چې د اصلاح په مرکز کې دي معمولا دوی ډیر وخت لپاره هلته پاتې کیږي، کله که دوی په ښوونځي کې هلته محرومیږي بیا یې نه نیسي، کله چې بیرته له دغه اصلاح مرکز نه دوی فارغیږي په دغه وخت کې تاسو څه مرسته ورسره کوئ چې بیرته هماغه خپل پخواني مکتبونه دوی ونیسي؟
په ډېر افتخار زه ویلی شم زه کله چې راغلم دغه څانګه فعال نه وه زموږ په پروژه او مرکز اصلاح کې. خو زما او زما ټیم په زیار موږ وشو کولی چې وزارت معارف سره هم خبرې وکړلې، یو دوه رسمي بست واخیسته چې یو د معلم او یو د سرمعلم یا مدیر بست چې دایمي په شکل ده مرکز اصلاح کې دلته فعاله شو. ورسره موږ د معارف نظام بالمقطعي معلمان درو چې همدغه دوه دایمي معلمان چې ما مخکې وویل د مدیریت دوی لخوا کیږي ترسره کیږي. یعنی موږ وشو کولی چې دغه مرکز اصلاح کې مو یو رسمي سیستم د معارف جوړ کړو، لکه پخوا مې چې وویله که ماشوم راځي مرکز اصلاح ته موږ اول تثبیت سویه کوو او هغه د هغوی مکتب سره موږ هغه کوو خبرې کوو په تماس کیږو چې دغې سویه معلوم کړو او تر کومه موده پورې چې دا ماشوم دغه مرکز اصلاح کې تیری که شپږ میاشتې که درې که یو کال یا درې یا څلور کال موږ کوښښ کوو چې هغه معارف صنفونه چې موږ دلته جوړ کړی ده دوی صنفونو کې دوی ته اشتراک ورکړو او دوی درسونو ته ادامه ورکړي او هر کله چې دوی خلاصیږي موږ بیرته په منظم توګه یو اسناد تثبیت درجه او د شیانو ټول هغه دوسیه ورسره لیږو هغه مکتب ته چې دغه ماشوم حاضري ښه و مثلا دغه صنفونه یې تکمیل کړی ده او تاسو کولی شئ چې پرته له امتحانه بیرته په یو ځانګړی صنف یا مشخص درجه کې تاسو شامل کړئ.
کله چې تاسو دغه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې له ماشومانو سره مرسته کوئ دوی ته د ښوونې روزنې او زده کړې اسانتیاوې برابروئ، آیا په دې کار کې له کوم خنډ سره مخ کیږئ که کار مو عادي نارمل مخ ته ځي؟
کارشکر ته وایم چې اصلا زموږ ماشومان د علت چې دوی متخالفین دي د قانون څخه یا خطاګانې کوي اصلا علت دغه ده چې زموږ کوچنی کوچنی ټولنې چې موږ لرو په هر سیمه کې په دغه ټولنو کې بعضې مشرانی چې مثلا زمینه د دې ایجادوي چې ماشوم خراب لارې ته لاړ شي یا خطاوې وکړي، نو زموږ یو همیشنی چالش یا خنډ چې موږ ورته وایو همدغه ده چې یو ماشوم سره موږ کار کوو موږ هغې ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو، خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همهغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوی نه دي بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي یو خنډ. او بل خنډ دغه د ماشومانو اقتصادي حالت د کورنۍ اقتصادي حالت ده. مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یو څو کاله سختي وباسئ چې تاسو ماشوم تحصیل وکړي درس ووایي خپل کیدای شي چې څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد یو ښه باسواده انسان دینه جوړ شي مامور شي باسواد شي، خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ مقصد چېرته شاګرد واوسي کار وکړي اوږده مودې لپاره فکر نه کوي.
ډېره زیاته مننه، خیر
اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
نیمواله جنگ زارا چوي دا سمه بد سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
الله دې زاري الله ين کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سمره ولا و دې تکالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کله جوړون کې مریم توخی
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي
دا مشکلات ته خوري چې میړه مې عملي دي د ځانلاره شمه باندې روجا کې مې سره جنگ شمې ماشومان جوړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف مو
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي
دغه غصه دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روژې نه هم متنفر شي
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه ده
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته زمینه مساعدوي کومې ستونزې جوړوي همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده هیله مند یو تر پایا را سره املاوسی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې قدر منوریدونکو روژه د اسلام له 15 بناو څخه یو بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارک میاشت کې د نیکو کارونو ترڅنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي د تکابل ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي نورې خبرې له ګلالۍ څخه اورو
دا مشکلات ته خوري چې میړه مې عملي دي روژه مبارک میاشت کې کنه چې زه د ځانلاره شمه باندې روژه کې مسره جنگ شم یم ماشومان جوړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف ما روژه نسی ولی نه روژه نسی هو مشکلات یې معنی ورته مې سایګان چې راش دا ته مراد سره نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوته ما په سره باندې وهلو ولې ودرېګه ما ته پیسې راکمه او ته چې ما سره پیسې نشته او دې نظر ډېره په څه علاج دې یو یو خاطر نه نستی دا او زه لازم دې دفتر کې د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او فقار چې یعنی ته چې وخت را لې او نه وخت براته ډیر واچو دیګ راته دسی وکاو غسی وک نور مشمانو باندې ډیر بد حال خلک د خوشحالي چې روزی مبارک میاشته او زه خپم چې د روزی مبارک میاش کې بز سر دې سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تاریخ دی
د کابل د کارته نو سیدونکې نور زیابیا داسي وایي چې نو دې په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅ څوک لچا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتی دی هغه زیاته وی چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وای
شو روزه مبارک مې شکل الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکم وي ټول تر مې کورنۍ ټول غړي تر مې مشرانو کشرانو تر مې خوب هم پکې کوو ځکه کله څنګه تاسو کوي پروژه کې خوب هم خپل عبادت دی خوب چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه ورسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتې لپاره یو دا چې یو بل سره کومه کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه به چې روژه ماتی تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندی یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارک میاشت تیروي البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کیږي چې یا دیګ نه وخته شي یا مالګه کم او زیات یا ښه خراب دا خو پکې راځي خو هیڅ وخت هم مشران د طرف ناسې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی کله هم داسې وشي هغه روژه ماتی وخت کې هیڅوک ټول پټه خول ناسته وي خپله ډوډۍ وخوري کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله وروسته له هغې نه بیا کوو چې دغه شی داسې وو د لپاره تکرار نه شي یا داسې شی وو خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه
بلخوا حلیمه هڅوي سابیا وایي چې په روژه کې ډېر فشار په میرمنو وي د پښلمی او روژه ماتی تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روژې ترڅنګ د کور مسولیت او کله خو د کوره بیرون کارونه هم نو دوی تر غاړه وي نو کله چې په داسې حالت کې راوی هم بد شي نو ډیره بد اغیزه کوي
نو خبر دوی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چنيسي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګي او تند غصه په خپل کورنۍ باندې ونه باسي ځکه ډیر منفي تاثیرات کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دی پغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې دغه غصه دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روژه نه هم متنفره شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روژه او سیتی نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسائلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره اغیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمو په خويندو باندې البته ډیر منفي اغیز کیندلی شي تر ډیره حده داس ډیر کورنۍ لیدلې دي چې داس تاریخوالو سره مخ دي یان دروژې د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروژه برکتی میاشته اجر لري دي اما شته دي داس کورنۍ چې داس ستونز پکې پیدا کیږي داس تاریخوالو سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دي ته لپکوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زر تیر کړي تر څو دغه حالاتو نش موږ سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه
تاسو اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غصه کوم چې دا پخپله د غصې لامل کیدای شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما در دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تا تاریخواله کوي ګورې لتونه بيداوي کې چرته منګه په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي د په قهر کېږي د کورنۍ غړو سره په حساب شخړی کوي وهل ټکول پکې راځي خصوصا ماشومان ډیر زیات تهدیدوي او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تا تاریخواله د انسان د عواطف سره تړاو لري کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلق چې داغو هم په خپل دی او هم د خوښاته چې نور خلق دی د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي او د هغه خلق چې په دی باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولای هغه باید د ریلکسیشن نه کار واخلي ځنې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دی شي کولای چې هغه ځنې ټپونه دي چې هغه کارمانه واچي تر څو شي کولای چې د دیو قهر یا غصه کم شي او بل اخره دیو په عملی شکل باندې په غصه باندې لاس پوري نه
دا چې د اسلام مبارک دین د احکامو مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت لو استاد خاغلی سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې ورېدو ته یې ستاسو پام راړو ته ډېر کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي یعنی د کورنۍ سره د کورنۍ غړو سره ماشومان سره میرمن سره د اسلام د اړه څنګه موضوع ده
بسم الله الرحمن الرحیم د روژه مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده یو میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید پدې کې خبر زغم په الله جل جلاله باندې دی قوي ایمان او د هغه الله جل جلاله سره کم تعهد منګل ورو دی مسلمانای دغه هغه عملی ننداره کول دي نو په دې خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنزلی هم وکي تاسو دوزلی هغه ته وایي چې زما روژه ده کله چې یو څوک بیا روژه هم ولري او روژه د خه مسلمانای د خسړی توپ د خه مور د توپ د خپل ارتوب او د خه انسانيت ننداره باید وي نه دا چې د بد اخلاقی او مثلا په کور کې د ګډوډي او په نور باندې د ظلم او د بد خبرو د تحمل زریعه شو
مونږ دا چې په کورنۍ کې څوک په ماشومان باندې مثلا پټکی کوي یا باغی باندې ظلم زیاته کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله دا سی راضی چې مثلا یو څوک یو دیګي خراب کړي، اغه ته به خلک پروژه کې پقاري خزي ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چرته تاسو تلن یو رزق کې خودل شو، یو روزي کې خودل شو، تاسو هغه په تبه نه و نم خړل نو بس غلی شي، هیڅ مو وایي معنا دا نه چې تاسو په چا باندې په قهر شي.
هغه څوک چې روژه نیسی او بیا په کورنۍ کې داسې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دا روژه به څنګه وي؟
پروژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چند ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیاد دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. تر الله جل جلاله په دې باندې ډېر پقاریږي، او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغه باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپل ماشومانو باندې، نو الله کسته پقاریږي. ځکه ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پزې کیږي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي، ډیر روزنیون کې داسې دي چې یوازې هغه ته لوګه او تندک پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډیر قیام کوون کې د شپې ډیر عبادت کوون کې داسې دي چې یوازې به خوبي ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم پروژه کې یې خیر دی.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځرانه شي او روژه مو هم سالم او ښه پاتې شي؟
ګوري د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم موږ په ځای کوو، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا ده چې دوه خبرې اساسي دي، یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسیدي هغه نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لري وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دا روژه زما د پاره ده او زبد دي ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله دغه حکم کړی دی، او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، غیم نیولې ده، مثلا کورنۍ روژه نیولې، نو په هغه باندې ترحم وکي. اې دې په ځای باندې چې مثلا په هغه باندې پټکی وکي یا قهر په وکي یا په غوسه وکي یا بد اخلاقی وکي، دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې غیته نفقه اضافه کوي، په هغه باندې ترحم وکي، هغه سره ښه سلوک وکي، د خپل ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکي، د خپل کورنۍ سره هم ښه سلوک وکي. نو ان شاء الله چې زمونږ استاد روژه ډېره سالمه تیر شي.
دا وعده دی ونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر، د میاشت د صبر ده. صبر معنی زغم، برداشت، مقصد دا چې د روژې مبارکی میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي، په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي. کله چې د بدن انرژي کمه سول، طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي، د خلکو سره کله کله سختي کوي، د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي، د هغه سره تشدد وکړي، د هغه سره جګړه وکړي، د هغه سره جنگ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسئ، دا میاش د صبر ده، دا میاش د نفس پرستی نه ده، دا میاش د سختی نه ده، دا میاش د تشدد نه ده. تاسو په دې میاش کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي، کمزوري راسي، او کله مو انرژي کم سي، تاسو د خلکو سره جنگ مکوي. جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی، په ټولنه کې فساد رامنځته کوي، ټولنه یو د بل سره لرې کوي، د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي، خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي، ترقي له منځه وړي، مینه او محبت له منځه وړي، او د انسان روحي سکون له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده، تاسو په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ، جګړه مه کوئ. که څوک ستا سره جګړه کوي، ته په جواب کې ورته وایه انا صائم، زه روژه یم. او که څوک شکنځل درته کوي، که څوک سختي درسره کوي، هغه لا تاسو برداشت کړئ، او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.